د سهار او بجس وی السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سیشن بده د کاب یهوت لسمه د مارچ میاشتې لومړی نیټه د ازادي رادیو د دولو ساته خبرونو پیل په لومړی نیم ساته سهارنی خبری مجله کیږي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. اف ای او پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو په مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3,000 زیاتو کسانو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط ښه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړې چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3,600 تنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم سوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې. ویل دي چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې پاتې وشتو لاریو کې بار و پرون د طالبانو حکومت ته تسلیم سوه. پاکستان له افغانستان سره دغه مرستې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې افغانستان ته له خاورې په سیمه کې د مهم سیال هند د 5,000 چنو غنمو د مرستو د لیږدولو بهیر پیل سو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو د کرنٹ ټایم او د اوکراین د څنګ د کریمیا ریالیټي پروژې وی پانی باندې سوې. دواړه وی پانی پرون د شنبه په روسیې کې نسوي لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنٹ ټایم د روسیې پر رسنوي د څار ادارې روسکوم نادزور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې په کې له دغه وی پانی د زینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړون کې بلل سی وو د لری کولو غوښتنه کړې و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو دی، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي سیمه له پامه وغورځوي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا د روسیې د فوټبال ملي ټیم او د دې هیواد د لیګونو ټول ټیمونه له نړیوالو سیالیو څخه منع کړل. د دواړو فدراسیونونو د ګډې اعلامیې له مخې دغه اقدام یې د اوکراین له خلکو سره د پیوستون په خاطر کړی دی. له دې سره هم مهاله د روسیې د گازپروم شرکت لخوا د اروپا د فوټبال د ټیمونو تمویل هم بند سوی دی. دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې سوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د هوا د حال تر خبرېدو وروسته د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.1، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.5، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2.
د هوا حال مو له ازادي رادیو واورید. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای سي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندیښنه وشوده.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور دې وته لو ازادي او اجازه ونلري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي.
په بل راپور کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. کابل کې د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي شکایت لري چې طالبانو کاري جواز نه دی ورکړی.
د عدلی وزارت د نامعلوم مطالعه له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
د ننګرهار ښوونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سو.
موږ دوامدار دا خبره کړې ده چې د نیالګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو وی ساتو وی روزو.
نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. بلخوا د اوکراین ولسمشر په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب غوښتنه کړې.
موږ له اروپایي ټولنې غواړو چې د یوې ځانګړې او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي.
دا خبري مجله تر اونۍ مبجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وشوده. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤله هیدربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره ښځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلېږي. د طالبانو حکومت د تیر یک شمې په ورځ اعلان وکړ چې ښځې او نجونې له شرعي محرم پرته نسي کولی چې له افغانستان څخه بهر سفر وکړي. له نوریاس نوري نور تفصیل اوري.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ پر افغان ښځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوي لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وټلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې خیل شي. یعنی نشي کولای کار، خوندیا او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوندې شي. دا ډېره بیرونکې ده چې خځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدل شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته خځې له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربېره د طالبانو کړوړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون د شنبې په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډېره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکار فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لادرکه کېدو په اړه د خطر زنګ وهلی، ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
ومردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون دوشنبې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وکړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوترش افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. ګوترش دغه څرګندونې پرون دوشنبې په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا 9 غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي له میانمار څخه رانیولې تر افغانستان، ایتوپیا او له هغې ورهاخوا هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د جګړې په جریان کې او له هغې وروسته وختونو کې دي د خپلو اقلیتونو د خوندیتوب لپاره زیات څه ترسره او د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې دیکتاتوران نشي کولای بشري حقونه برمته کړي یا بېوزلي هغه له منځه یوسي. د نوموړې په خبره بشري حقونه ډېر ځواکمن دي او ترې سترګې نشي پټېدای. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو مدافع ټولنو او سازمانونو په دې هېواد کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د مخ په خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیشنرې میشل باش لی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوې ځانګړې غونډې ته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه، له دې شورا غوښتي وو چې په افغانستان کې دې د بشري حقونو له سرغړوونکو په تېره بیا له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکوي. مېرمن باشلی ویلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانې، خبریالانې، مدافع وکیلانې او قاضیانې له پرله پسې ګواښونو سره مخامخې دي او هغوی دې ته اړ شوي چې یا له هېواده ووځي یا هم ځانونه پټ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکۍ ټولنې ځینې غړي وایي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت دوی ته د کار جواز نه دی ورکړی او له همدې کبله په عدلي او قضایي ادارو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت غواړي د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه په عدلي وزارت کې مدغمه کړي. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي وایي د طالبانو حکومت د عدلي وزارت تر اوسه د دوی د فعالیت جوازونو ستونزه نه ده حل کړې او د دوی برخلیک نه دی روښانه کړی. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال د طالبانو حکومت له عدلي وزارت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته دې رسیدنه وکړي او دوی ته دې د آزاد فعالیت جوازونه ورکړي. د یادې ټولنې دوو غړو خوشحال مشعل او زبی الله زیایی وویل
د افغانستان اسلامي امارت کابینه په خوا یو پریکړه کړې و چې د عدلي وزارت مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه ورکړي، اما د عدلي وزارت د نامعلومو دلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
مدافع وکیلانو ته بیرته خپلواکي ورکړي او د دوی خپلواکۍ ته د احترام وشي.
یاد وکیلان وایي چې د دوی د ډیری همکارانو برخلیک نه دی معلوم او ځینې خو ان له خپل مسلک لاس په سر شوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې عدلي وزارت دې پر دوی فشار نه راوړي او له عدلي وزارت سره د یو ځای کولو له لارې دې د مدافع وکیلانو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه بیایي. دا لومړی ځل نه دی چې د مدافع وکیلانو ټولنې غړي اعتراض کوي، بلکې هغوی وړاندې تر دې هم د طالبانو له حکومت ورته غوښتنې مطرح کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عدلي وزارت د چارواکو نظر راواخلو، خو له څوځلي هڅو سره سره بریالي نه شو. خو وړاندې تر دې د عدلي وزارت ویان محمد بشار ازادي راډیو ته ویلي وو چې مدافع وکیلان خپلواک دي او په خپل کاري اډانه کې خپلواکي لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکۍ ټولنې د معلوماتو پر بنسټ یاده ټولنه په 1998 کال کې رامنځته شوه او په همدې کال د مدافع وکیلانو د نړیوال بنسټ غړیتوب هم ترلاسه کړ. د یادې ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه 6000 وکیلانو له یادې ټولنې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې جملې 1500 هغه ښځې دي.
او سم ورځو ننګرهار ته. د ننګرهار په شونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. دا هم له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال راپور.
که څه هم په ننګرهار کې د نیالګیو کښېنولو رسمي کمپاین کابو درې اونۍ مخکې پیل شوی و، خو د دې ولایت په ښوونځیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین د فبروري په 28 نیټه د عبدالوکیل عالي لیسې څخه پیل شو. د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیالګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل
اونه بوټي الله تبارک وتعالى د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی دي باید موږ د الله د نعمت نه استفاده وکړو په دې وجه باندې زما د معرف اړوند ټولو منصوبینو ته که استادان دي شاګردان دي که نور اداري او سدرشي پرسونل دي که ملازمین دي ټول ته مې دا خواست دی چې په خپلو اړوندو ادارو کې د ونو ډګوټو کېنولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالی لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو زده کوونکو ته د نیالګیو د روزلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي
من دوامدار دا خبره کړی دا چې نیالګیو کرل آسان دي اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو وی ساتو وی روزو. دوامدار موږ دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړی او باور ما چې دوی به په ټول توانایي سره موږ سره پالي او بکی به او ساتي به.
د نیالګیو د کېنولو په دې کمپین کې د یاد ښوونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوو تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیالګي کېنولي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
حفاظت کوم چې مکتب کې یم اوبه به ورکوم نور حفاظت به کوم او د ونو کېنول د ټولنې یو ضرورت دی او په موږ باندې فرض دی چې ونې کېنو په خپل چاپېریال. ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې ونو کېنول آسان کار دی بلکې دوی فعال سخت کار دی باید جو څوک یو نه باید کې نه یو داغه حفاظت وکړي.
زه منستر احمد دی د عبدالکیل علی لیسې د دولس میمیم ټولګي زده کوونکی یم. چاپریال د انسان په فزیک باندې روان باندې مستقیم اغیز لري. ځوانانو څخه مې هیله ده چې نیالګي او د کټ کولو څخه ډډه وکړي او په لاکې نولو کې هڅه وکړي ترڅو ټولنه زموږ سرسبز شي.
د ذکر ور ده چې سکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندې 15 میلیونه میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو ته په کې 1500 بوټي ورکړل شوي او د ښوونځیو استادانو ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوي چې په روزنه او پالنه کې یې پوره ونډه واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده. د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دوړو لوریو پلاوی د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانه سول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلا مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
موږله اروپایي ټولنې غواړو چې د یوې ځانګړې او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي. موږ د ټولو شریکانو چې له موږ سره ولاړ دي منندوی یو، خو زموږ هدف له ټولو اروپایانو سره یو ځای والی دی. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي یو. فکر کوم دا عادلانه ده او ډاډه یم چې موږ یې مستحق یو. ډاډه یم چې دغه سی یو اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده، خو هغې ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې، د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله رسېدلی، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وای له اوکراینه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکیچ بلل کیږي. تر اوسه له 422,000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
پر روانو لسو دقیقو کې له صفی الله ستانکزي سره واوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه ستړي مشه صفی الله ستانکزي يم تاسو ته راغلاست وایم. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان دی اوپلاوی په مشرۍ ننګرهار ته سفر کړی او هلته له سوداګرو سره خبرې کړې دي. د ننګرهار سوداګر شکایت لري چې په تورخم دروازه باندې راولاړ شوي محدودیتونه د دوی ستونزې څو چنده کړي او په کار ده چې د پاکستان حکومت د دوی ستونزې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوی په مشرۍ د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له یو شمېر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې رئیس اجی ګلمراد عرب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزې چارې تر ډېره کمه شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوا نه یا د پاکستان له خوا نه 200 لاره یا 1000 لاره کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې د تخمین د 500 د راتلې د شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تور ملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیله لاره جوړه شي، فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. دې دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورله ورکړ شي، یو سهولت ورله ورکړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت ګاډو چک او کنټرول یاد کړ. د ده په خبره کې د ترانزیتي ګاډو د پلټلو لپاره له سپری نقطې په لرې واټن کې ځای جوړ کړی شي، د دوی پر سوداګریزو مالونو بار ګاډي به پر تورخم کې ډیر نه ځنډول کیږي. د وویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی ای د چینا پاکستان اکانومی کوریر پروژه روانه ده و متاسفانه صفری نقطې سره نږدې 500 متره نه وروسته ستاسې چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپتا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فیزیکل اگزام کوي. اې د څخه په تیرېدو سره چې دلته سکینر لګولی، د سکینر څخه وروسته خاصدار ان ال سي او همدارنګه کشتم چې د دوی مختلف چکونه کوي، چې دا موږ لپاره دردونکی ده. هیله مند یو تر څو چې دغه ستاسو ساختماني پروژه ترسره کیږي، که چیرې د ګلاب ګراوند او همدارنګه جم کې دغه انتقالات وشي، خصوصا د ان ال سي دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشته خنډونه لمنځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وای زلی دی تول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفقین، او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوی وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي، چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وسم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکلورو
د اتلانتیک شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوی مطلب کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې په مطلب کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې د افغانستان اقتصاد ملي بودیجه او د افغانۍ ارزښت تر ډیره پر نړیوالو مرستو تکیه او خود دې سرچینو له ناڅاپي بندیدو او د کورني اقتصاد د فعالیت له درېدو سره سم افغانۍ راولویده او په نتیجه کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې خبرونه زیاتوي چې د سختې وچکالۍ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو او د نړیوالو د مرستو د بندیدو له کبله د افغانستان ډیری خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې د بشري مرستو رسول د افغانستان رواني اقتصادي ستونزې په موقتي ډول حل کولای شي خو اتلانتیک شورا په دې مطلب کې وړاندیز کوي چې پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اعتقاد کمولو او افغانانو ته د هیلو د ورکولو لپاره باید د دې هیواد اقتصاد په یو ډول سره فعال وساتل شي او د افغاني ارزښت باید بیرته لوړ شي گلف ټوډې ورځپاڼې د طالبانو وروستیو امنیتي اقداماتو ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکي طالبانو په کابل او نورو ښارونو کې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي ورځپاڼه د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد وینا راخیستې ده چې وایي دا عملیات د وسلو او هغو مجرمانو د موندلو لپاره ترسره کیږي چې د غلاو او اختطافونو په وروستیو پیښو کې لاس لري خغلی مجاهد ویلی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې په کابل کې لسګونه مجرمان اختطافګر او قاچاقبران نیول شوي دي مجاهد همدارز ویلی چې په دې ترڅ کې سلګونه سپکې او درنې وسلې راکټ لانچرې او لاسي بمونه ضبط شوي خو ګلف چودلی کې که څه هم د کابل ځینو اوسیدونکو د کور په کور تلاشیو ملاتړ کړی او دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بللی مګر د عملیاتو ډیری هغه کسان اندېښمن کړي چې له پخواني حکومت سره یې اړیکې درلودل
په پای برخه کې به ستاسو غږونه ته غوږ شو
محمد بهار ایمل پاکستان څخه ده ما په اوکراین کې د ښکېلو غاړو څخه دا هیله ده چې موږ افغانانو ته زیان نه ورسېږي او موږ افغانانو ته ژوند نور خوندي کړي او په دواړو خواوو مې دا غږ ده چې موږ افغانانو ته تاوان یا نقصان ونه رسېږي او له اسلامي عمارت څخه مې دا هم هغه دا هیله ده چې کوم افغانان په اوکراین کې دي دا چې راوژغوري له د جګړې له سیمې دې راوباسي
نومی محمد روب ده دی خوست شیخ زاید پانتون دی کمپیوټر ساینس پانځای محصل یم نو موږ ډیر خوشاله یو چې پانتونونه خلاص ول د اسلامي امارت څخه هم ډیره مننه کوو چې موږ ته ډیر ښایسته مراسم نیولې وو الله دې د عمرونه اوږده کړي نو ټول مسلین راغلل پنتون خلاص ول او هم خزیرا مسلین او هم نرینا مسلین دواړه پنتون ته داخل شول ان شاء الله شهر پنتون کې کوم ستون نشته ټول سزان زیر دی او یو هم خرشته نه دلان
نوم یې بصیر الله ده د شهزاد پوهنتون کمپیوټر ساینس پنځه څلورم کال محصل یم نن زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ وه ځکه چې ډېر ځای وروسته پوهنتونونه پیل شول او زیات محصلین روغل دي خپل درسو ته به انشاءالله ادامه ورکوي او ډېره د خوشحالۍ ورځ زموږ لپاره نن
ورځ
نن مبشین په ځوان فکر 19 پروگرام کې چې په ژوندۍ بڼه بخپریږي پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دو سره تړلي پوهنتونونه له ډېر ځنډ وروسته بیرته پیل سول. ځینې محصلان وایي چې د پخوا پرتلې کم ټولګیوال پوهنتون ته ورځي، ځکه وروستیو سیاسي بدلونونو او د ډېرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بې انګیزې کړي او له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه سوې ده. که تاسې محصلان یاست او پوهنتون ته تللي یاست، د وضعیت په اړه راته ووایاست چې درسونه مو څنګه روان دي او څه باید وسي چې محصلان بیرته په ډېرې علاقې او انګیزې پوهنتونونو ته ولاړ سي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. خپل نظر را سره شریکولای سي. نن سېشنبه د مبشین 2 بجې د ازادي راډیو په ځوان فکر پروګرام کې لاوریدونکو سره شریکو. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ځوان فکر نن مبشین 2 بجې له ازادي راډیو مهروي.